خوګوري دونکو د وایس اف امریکا دیو ریډیو دیو ز سردار علي ټکر د پروګرام بل ډیو سر سس په خدمت کې دی. خوګوري دونکو لکه څنګه چې تاسو ته پته ده په نن ورځ باندې موږ تاسو سره د پښتو ادب د پښتو په اولسي ادب ورسره ورسره د شاعرۍ په اصناف او د ادیبانو شاعرانو په ژوند او د هغې په کار باندې تاسو سره خبرې ترې کړو. مونگ پا ولسی ادب کی تاسو سرا دا ٹپے پا موضوع باندے دیر تفصیلی پروگرام نکری دی پاگے کی مونگ تاسو سرا دا ٹپے پا جوڑا خبر کرے دا دا ٹپے پا تاریخی اہمیت ہم دا سر خبر کرے دا ٹپے پا مضمون ہم دا سر خبر کرے دا دا ٹپے پا عمر ہم دا سر خبر کرے وا چی دا دا سون عمر دا دا چی مونگ تا کم معلوم دی پا دی ٹولو باندے موضوعات باندے دا سر مونگ خبر تری کری دی بیا مو دا سرا دا کاکڑی غاڑو پا حوالہ باندے خبر کری دی اور لکا سنگا چی د ټپې په حواله تاسو سره مونږ خبرې کړې دغه د سر د کاکړي غاړې چې کوم ساخت په غیر د سره خبرې کړې دي دغه په تاریخي اهمیت هم د سره خبرې کړې دي او بیا مو د سره د چاربیت په موضوع باندې ډېر تفصیلي پروګرامونه کړې دي په هغه کې مونږ د چاربیت چې کوم جوړښت د چاربیت چې کوم قسمونه دي په دې ټولو د سره مونږ خبرې ترې کړې دي او څه وخت نه مونږ تاسو سره د غزل په موضوع باندې خبرې کوو د غزل په اقلام تاسو سره مونږ خبرې ترې کړې دي په هغه کې د غزل چې کوم جوړښت دی په دې ټول ارسم د سره خبرې کړې. خو نن سبا د هغه شاعرانو په ژوند باندې تاسو سره خبرې کوو چا چې غزل لیکلی دی د غزل د شاعرانو په حواله باندې تاسو سره خبرې ترې کوو. نن چې به د کوم محترم په حواله باندې مونږ تاسو سره خبرې کوو د دې نوم دی محترم ډاکټر محمد همایون هما. نن به د دوی د ژوند او د دوی د فن په حواله باندې تاسو سره خبرې کوو. مونږ سره زمونږ درې واړه درانه خواږه محترم میلمانه محترم مشتاق الرحمن شفق صاحب چې په ممبر شفق صاحب باندې مشهور دی. د دې نه علاوه مونږ سره ډاکټر اسماعیل گوهر صاحب هم په پروګرام کې موجود دی. مونږ سره ډاکټر یار احمد مغوم صاحب هم په پروګرام کې موجود دی. نو د ټولو نه اول ورزو خپل درون خوږ محترم مشتاق الرحمن شفق صاحب له او دغې نه لږ نظر اخلو چې هغوی راسره څه نظر شریکوي. شفق صاحب تاسو ته په شفق صاحب د ډاکټر محمد همایون هما د ژوند په حواله او د هغوی د کار په حواله به راته څه نظر شریکوئ؟
حاجي ما ته دې وخت کې د حمزه شینواري یو شعر شلک ډېر را یادېږي. عام تا بادشاہی خواهی زما دا سخن سیوری خلک هما پا شان اوچ ازو که شپیلم
مدر خواه
خوزمان هما دا حمزه شنواری دا فکر دا هما نا قبل رن لے دا عدد پا گلستان که دا باردار اونو میوه خوڑلی دی او دا جوی پا گور سور کے ناخ تکڑی دی لکن یا خیر الحق گوہر سے عمر رائی سے محترم آیاز دوزے سید تقیم الحق تاک آخر تبا سے دا پختو ادبی جرگے مردان شیر علی باچہ انور او اصغر خان لالام دا ہما سے پا ادبی روزنہ کے پورا لاس کر دے او پا دے تو خوشک نشتا چه ده هما ده سخن سیوری آم تا بادشاهی خوده ریشی پا کم دور که چه پختو ادبی جرگه مردان پا جوبن که وا نو دور وزو که محترم اصرار ده تورو ده ادبی جرگه ده غرو پا حوالا یا نظم لکنه و سهره نظم هر یو بند با د یو یو غړي منظومه خاکه وه د محمد همایون هما خاکه اصرار صاحب داسې راښکلې ده څه شیرین غوندې آواز دی دلنشین غوندې انداز دی څه عجب نفر طراز دی یو سپېژل سخن ساز دی
دیر خواه
دا پخ سوری مو پسر دی چه هما مو سی کتر دی
دیر خواه
هماین هما سی دا پختو اتبی جرگی مردان چه زما سنگا یاد شی عمومی سی کتر و خما سیب ایجندل خما به نفر پا حوالو رسپانا بانده هرم که با دوی رپورتاجونا شاید دل چه ده پختو از دوی جرگه مردان ده تنکیدی غندو روزانی نبو ده دوی عنوانو اغل تزغم و ما پا کالیس که سبق وی ده نستون پس پا زماز را که هم جذبه غزوانی اکره چه ارمان زو ملتا که وی او بیا چه اپریل 1985 کې دا د ټیچر کې مردان یو تنقیدی اجلاس کې شریک شو نو ما صاحب مې ضروري ده فقط منتری تنقید شباب مخې لکه شپړ د ګلاب چټک پټک او متحرک په کړوړ حسین او په خبرو عقل فکرم ښکلی او ذهین را معلومېده زید زنگ منم او پخکاری اوم عددی مجلسونو که صفتون اپو ایوست تعلیم شعر عدب تنقید و تحقیق پا ارا کلو هم عصرو که یو ممتاز شخصیت ده او ده ظلمو ده پارا یو مثال او مشال ده چه ده جن لاربیو لاری ورطا روخانه کودشی خما سیب چه تلسم جماعت پاس کو تعلیمی سفر خب خواره محنت جهانت و ریاضت خب کامیابه سرا سرطا و رسا دول امتحانون یا پا پرائیویت تو گور کردی دنیه نفس کور که او بیا پا پختو پی هم دا ام سندینا افس کری کالج پی دا اردو لکچرار شو او بیا دا اردو پروفیسر پتو گے دا سرکاری ملازمت نا او بیس پکی کری دی دا قانون پی گری ہو دوی اصلا کری دا دا مردان شوکر ملز نوتون کی مایاری مجلہ قلب یادی دلا پتن اردو مجلہ ان باندے کی تحقیق کو دا علامہ اقبال پرانشتی پوہنتون اسلام آباد نے دا انفل صدق پر لا سکرو دا قن اردو مجلہ دا دے چلون کے تاج سعیدو چھ دا اردو اپکو او پخو شاعرانو کی یادو او دا پختو مشہوری افسانہ نگارے محترما زیتون بانو بجن ملگره هم در محمد حمایون هما سیب یو لویا ادبی کارنما در قن پختو مجله بارک علمی تحقیق ده فده ورده در پیخور پوانتون در پی ایچ دی دیگری ورکره ده دا یادگار تحقیقی مقاله در قن هندار بنوم چاپ شوی ده چی جدید پښتو ادب کې د تحقیق او تنقید یوه غوره لیکنه ده دې کې د هما صاحب د شګفته نثر او تخلیقي صلاحیتونه رنګونه هم ښه ځلیږي د پښتو قن مردان چلوونکي محترم صبر راهي و راهي صاحب شاعر ادیب او خاکنګار خو و ولی پخپل تخلیقی صلاحیت او صحافتی هنر ہے قن مجلہ یو داسې معیار ته رسولی وا چې د سید فارغ بخاری په خیال یې د اردو مشهورو مجلو نقوش او فنون سره لکې خودو جوگا وا زما په خیال پختونخوا کې قن د راهي صاحب سره د هم عصر شاعرانو ادیبانو ادبي تړون چخ داسې و لکه اردو ادب کې د نگار او نیاز فتح پور خما صاحب بختور چې د قن پښتو او اردو دواړو معیار یې د علمي تحقیق په پیمانه سنجولی دی دا مقاله د پښتو ادب یو نوی ځلنده باب دی
جی جی
په د دې د ادبي شخصیت جا جخلو نو شاعري یې ډیره کمه کړې ده او نثر ته توجه زیاته ګرځولې ده او زما په خیال دا یوه زړه پورې رویه ده. پښتو ته د نثر ډېر زیات ضرورت دی. سره له دې هم شعري مجموعه زلف رخسارونه د ادبي جون اولنو پړاوونو کې چاپ شوې وه، ورپسې دوه نورې مجموعې هم راغلي دي. د پښتو ادبي جرګې مردان په وختونو کې هما صاحب د یو سپېڅلي نثرنګار او غزل ویونکو په قطار کې خشکه غړی ولاړو. دغو ورځو کې چې ما د هما صاحب کومې غزلې اورېدلې وې یا مې څه نظمونه لوستي وو، دغه ټول د جدت او رجاییت شاهکارونه وو. هغه وخت زما حافظه ښه وه، نو کوم شعر به چې زما خوښ شو هغه به راته یاد پاتې شو. اوس دې وخت کې د ګران هما صاحب دوه شعرونه ما ته رایاد شو. یو شعر دی چې غزل سحر د امتحان او ام ماخان د امتحان. آشنا آشنا زما د مینې په هر ګام د امتحان. الله دې وبخښي محمد اقبال اقبال صاحب به ملګرو لکله کله یوه طرحه ورکړه. یو ځل یې طرحه ورکړه چې د تورو شپو په اختتام کیسې دي. په دې طرحه باندې یو شعر ما هم ویلو چې زما د غزل مطلب وه، د مزل ستورو چې انجام کیسې دي. د مزل ستورو چې انجام کیسې دي، د تورو شپو په اختتام کیسې دي. هما صاحب چې کوم شعر په طرحه ویلو هغه داسې و: یو ابتدا د روڼ سحر به وینو، د تورو شپو په اختتام کیسې دي.
ډېر ښه، هم ډېر ښه دی.
او چې د هما صاحب ژوند او ادبي شخصیت په کتاب لوستونکو دپاره یو سپرد کتاب دی، ځکه چې د هغوی خودنوشت یا ژوند لیکنه د ژوند دغه کیسه ده د مینوالو نظر ته هرکلی وایي. دا کال 2019 کې د طبعت په کالو ښایسته شوی دی. د دې تر مخه د هما صاحب د پلار نوم سعادت خان و چې د متحده هندوستان بھوپال ریاست کې موبایل انجینئر و. هلته سروس اسٹیشن جوړ کړی و او د ګاډو مرمت به یې کاوه. مور یې چاند بی بی وه. هما صاحب او د دې بی بی پلار په خطه خلجي و. هما صاحب بھوپال کې پیدا شوی دی. کله چې اکتوبر 1950 کې دوی د هندوستان نه هجرت وکړه، بغداد مردان ته راورسېدل، نو د هما صاحب مطابق اندازا دغه وخت د دې عمر 15 کاله و. نو په دې حساب د پاکستان نه دغه 2-3 کاله مشر ښکاري. د ډاکټر هما د ادبي شخصیت ګڼ اړخونه دي او په هر اړخ باندې ښه اوږده بحثونه کېدېشي. دې راپورتاژ لیکونکي دی، طنزنګاري یې هم د ادبي اړخ یوه نمونه ده. تور کتاب د سماجي مزاح او طنز یو شاهکار دی چې دې ډېر په کم عمر کې لیکلی و. ورځپاڼه مشرق، آئین او رستانه شاباس کې په اردو کې د دې کالمونه هم چاپ کیږي. اردو هم خلیږي. په پخوا د هما صاحب ځینې اردو مضامین د پښتو ادب په حواله ما مشهور اخبار جنگ کې لوستي وو، نو زما به ډېر خوښ شو او چې د دې ذکر به مې کاوه نو امیر بادشاه منیر صاحب به راته په غوږ کې وویل: ځکه چې مور یې هندوستانی ده او هغه په اصل کې پښتنه ده، ولې بیا هم کېدی شي د بوپال سر یې هم قبول کړي. ګل محمد بهتاب صاحب په هما یوه خاکه لیکلې ده، په دې کې بهتاب صاحب شکایت کړی دی چې پښتو اردو کې هما صاحب ښه زیات کار کړی دی، کتابونه چاپ شوي دي، خو ما چرته ونه لیدل چې د هما صاحب د یو کتاب د مخکتنې دستوري شوي، یا سرکاري یا غیر سرکاري تنظیم خبر چاہیے
بالکل بے شکا
تدری حوالہ پروفیسر محمد ہمایون ہوما ہوں پلیکن کو شاعران و دے خبر رپارا زور ور گئی چھے دا سجدت میا محمد تقی ملحق سے جوانتی روایت تے جوانتی روایتی اگر دا سی چھے دا پختو تکن کو عجیبانو تا دے مطالقہ ادارے دا چی دا مقالو او مضامین و باقیدہ مانے دا وردے اس دا ہما سے دا مختنہ سل پسل سیدہ خسل کو بالکل بابا کرم ہما سے دل چې ارګل حمزه بابا شو نو شایي هو به وو اوس زرا میا اته شي جواب کې حمزه سے دل حمزه کې شایي شو د تا میا او ته دې پښلې یا څنګه دې دا پیغلې را غزلو دې غولې
پکار دی هغه په هر میدان کې چې دا د میدان کې دی یا په نور فنونو کې پکې دی دا زموږ بالکل تاسو خبره ډیره په خپل بدل چې دا زموږ یو ډیره دی څنګه دا د زفتر خو خبره کوم چې تاسو غواړئ چې تاسو دې شو کوپی دې نو خپل مرګ انتظار وکړي چې مړ شي نو بیا موږ خبر پرست خلک دي او د پرست خلک دي بیا د ځان نه منجوران تاسو د خبر په خوښ کې نو بیا دا خبرې کوو ډیره ډیره مننه نو شفق سے ډیر خوند وکړو ډیر ډیر د بزې پاس او د ډاکټر محمد همایون هما په حواله ډیر په زړه پورې خبرې موږ سره شریکې کړې هغه خبرې چې دا غینه په ډیر کم خلک خبرو ډیر د خوند او ډیر د مزه خوشاله اوسې موږ سره زمونږ بل نور درنه خوګه بل باندې هم په پروګرام کې موجود دي نو ورزو خپل ځل خو محترم ډاکټر اسماعیل گوهر صاحب لا او داغي نه لک نظر اخلو چې غیره سره څه نظر شریکې کړي ډاکټر صاحب تاسو په پروګرام کې په خاله لیدل ډیر مننه تاسو سره
خوشاله اوسې
ډاکټر صاحب د مشتاق الرحمن شفق صاحب خبرې مو واورېدې ډېرې د خوند او ډېرې معلوماتي خبرې را سره په پروګرام کې شریکې کړې څه نظر پر سره شریکوي د ډاکټر محمد همایون هما د جن او د غي د فن په حواله
زما بدقسمتي وه چې لاین ټیک نو ما د شفق صاحب یو خبره وانه ورېده کني ما په څه ډېر څه زده کړو او عمر صاحب د ژوند د هغه د ژوند او خصوصا د بی ژوند د هغه ډراما د هغه نثر د هغه شاعري او د هغه کلم نگاری ډیر اړخونه دي نو شفق صاحب ورته ډیر نږدې دي او ډیر ښه پیژني ما به هم ډیر څه زده کړو خو ما د شفق صاحب خبرې وانور دي نو خیر بیا به ریکارډینګ واورم او بل بدقسمتي مې دا ده چې نن زوم په ځای نه یم نو دا هما صاحب چې څومره کتابونه لیکي هغه مې په مخه پروت وې پراته وې نو په ټولو به لږه لږه خبره شو وه خو به هر حال گذری کتاب را سخه بیا مشته او زبا پاگی خبر کوم هما سی و بنیادی طور منی نثر نگار به او محقق ته بیا نثر نگار هم داسه ده محقق هم داسه ده چه طول وقتا غی نثر تور کرده یعنی ده اخبار کلمونه دی او که دراما دا که تحقیقی کتابونه دی که حاکا نگاری دا نو زیاد و حقی مختلف قسم نثر تور کرده تخلیقی نثر هم ده تنقیدی نثر هم ده تحقیقی نثر هم ده نو کم ادیب چه دمرا زیاد وقت نثر تور کری او پا نثر که اگه دمرا دوب پاتی شی نو دا شاعری دا سی غنی فن ده چه دا خو یو خدادات صلاحیت ده خو دو دا پار هم یو ماحول پکار ده یو ذهن پکار ده یو زړه پکار ده او دا ذهن او زړه څخه د پوری د نورو لانجو نه لیک خالی هم پکار ده نو چې مسلسل په شعر کې سوچ کوي نو یو خیال یو تخیل یو فکر او یو شاعرانه رنگ چې کوم ده هغه نور هم تازه کیږي هغه نور هم پخیږي په هغې کې نور هم افتخار راځي ہما صحب کے سمر ذہنی ارتقا ہوا دیہی مطالعہ ہوا دیہی فکر ہو دیہی تگ ہو دیہی بصیرت ہو دیہی شعور ہوگئے پر نثر کے پر تنقید کے پر کالم کے پر ڈرامے کے ہو ڈیرا وعدہ کرے گا شاعری تو دیہی توجہ کم ہو خوبیا ہوں دیہی ماں ہو دو کتاب دیہی لست دی یو دے خاپیرو سرا اردل کے کو احکاف تزما اوس او په دغه کتابی لیکل دي منظوم یادونه نو په دې کې منظوم یادونه داسې دي چې دې کې زیات هغې خپل د ژوند ملګري یاد کړي دي هغه د سکول همزولي هغه ملګري چې کوم ورسرې په سکول لوستی دی خو بیا یې سکول پرېښې دی په څه وجې تښتېدلي دي بیا یې نو مزدوري کړې ده محنت یې کړې دی چې مغموم صاحب هغه پېژندو چې دا زما جوماتي پاتې شوی دی او هغه پېژندل دی او په هغې کې ته لیک کم از کم لیکلې ده نو دغسې خپلوانو مانې په زامنو مانې په لوڼو مانې په نسو مانې خپل په پلار په مور په ټولو ملګرو خپل په استادانو او چې څومره ادبي د هغې زړه ته نږدې خلکو په شاعرانو د هغې په ژوند یې هم په هغې لیکل کړي دي بیا د هغې په مرګ مرګ یې هم لیکل دي نو دا یو کتاب چې دی کې د هغې منظوم یادونه چې کوم دي دی کې زیات هغې په شخصیاتو لیک کړی دی خو دا ټول هغسې په معروفو معنو کې لوی شخصیات نو ادبي شخصیات نو لکه څنګه چې ما وویل خپلو پلونو زامنو نسو هم لیکونه کړي او خپلو په انځولي هم لیکونه کړي چېرته زما خیال سره داسې کسان په کې هم شته چې د دې یا شاګردان دي بلکې یو خو راته یاد شي چې زموږ ملګری دی سلیم ارشاد مردان کې نو هغه د دې کتابونو کمپوزینګ هغه کړ دی نو په هغې هم یو کتاب لیکل ده دنه پته لګي چې هغه څنګه چې د همایون هما باره کې وایي چې داسې خلکو نه لږ دوه قدمه لرې پاتې کېږي یا ځمکې نه به یو دوه فوټو اوچت اوسېده نو داسې نه ده او هغه هر څوک ستایلی دی د هر چا قدر یې کړ دی په هر چا یې لیکونه کړي دي خوش مزاج انسان دی او زه چې کله ورته فون وکړم خیر خبر لپاره نو زه حیران شوم چې څومره دې عمر کې هغه هم څومره خوش آوازه دی او څومره اوچت آواز دی څومره ځان خپل ذهن خوشحاله ساتي څومره ملګرو له خوشحاله ساتي څه لکیسې به وي څه خبرې به وي په ټک ټک په خندا به شي لکه ډېر ډېر خوشمزاجي سره هغه وخت تېرېږي نو شاعری کې هم مزاحیه رنگ چې دی هغه زیات دی لکه یو کتاب دی هغې ووایم هغسې مزاحیه شاعری د ټوکو ټکالو نه ده کړې لکه مکمل تو چې څنګه مزاحیه شاعري زموږ شاعر حسین امیر فرهاد او که چېرته ما وي مغموم صاحب سره به سلاک وو هغې زیاته مزاحیه شاعري په غزل کې کړ ده او مشهور کتاب دی هغې ړوند چرګ دی نو چې موږ په هغې باندې هم پروګرام وکړو چې پښتو کې ډېر زبد دا لفظ داسې استعمالوم چې ډېر سنجیده مزاح نگارو د هغې په مزاح کې یو ډېر او شاعرانه ذمواري وه پکې نو هغه شو داسې زموږ مزاحیه شاعران چې کوم کې همایون ډاکټر همایون هما صاحب هغسې لکه ټوله مزاجي شاعري هم ده کړي، خو د هغې په مزاج چې کوم دی هغه خوش اخلاقه دی، خوش طبیعته دی. او نو د هغې په شاعرۍ کې ځینې وخت کې، بلکې اکثر وخت کې په دې کتابو کې او په شاعرۍ کې د هغې لږ داسې د مزاح یو اړخ پکې وي. یو کتاب ده زه هم بدخویم اشنا مې هم مشروط غوندې دی، زهم بدخویم اشنا می هم زهم بدخویم اشنا می هم مشروط غوند دی، تو دغه ګرځو دی او بل نه مونږ څنګه کوو، او خبرې ډېرې وي خو وایو چې دا روان نشي، شونډو په سر باندې خبره مونږ لنډه کوو. نو ګوره دا دې دو دې ملګرو هغه وایي چې زهم بدخویم خو اشنا می هم مشروط غوند دی. زما خیال دی چې دا دا یوازې تنظیمي ځان نه دی، په دلی ترستو ستل حقیقت نوم دی. همایون حکومت صاحب هم ډېر خوش اخلاقه او د ټولو قدر کوونکی سړی دی، خو بیا هم هغه په خوی کې لغني ګران هم دی، او چې بیا ورته کوم داسې مشروطان ملګري ملاو شوي دي، نو لکه د دې په شاته حقیقتونه شته. بل لکه یو مزایه غونې کېته ده وي، مودا بادر په شان اودس کې ګرځم، نه چاته بد نه چاته ښه وایم، نو بیا جنګ اخلي رښتیا چې وایي د دې نه ښه ده چې څه نه وایم. نو ګورې مودا بادر په شان اودس کې ګرځم، دا مودا بادر چې کوم دی دا ډېر مشهور کردار دی، دا زموږ په یوه ولسي کیسه نیمبولا دیمبولا کې ټکر سه تاسو ته به یاد دي. دا ولسی کردار دی، یو پوت دی ولسی کیسې، یو کردار دی مولا بادر.
بالکل.
نو نیمبولا دیمبولا چې په بیگم جان مین سل جمعات کې، نو هغه د هغې د بیگم جان پلار چې وغل هغه راغی، نو هغې د هغه جمعات چې کوم مولا او مولا بادر ته وویل چې ستا د شاګردان چې دي دا خو شپې داسې ښکاري چې زما لور پسې راځي او هغه بیماره پاتې کېږي، او هغه وایي چې ټوله شپه زه داسې محسوسوم چې زما د سبکیان ملګري چې دي دا نیمبولا دیمبولا دا شپې ما سره ناستې، نو هغه پیریانو شپې به هغې پسې تلل. نو مولا بادر هغه لکه وسېدل، نو هغې چې په دایرې کې راویستل چې هغه وسېدل، نو بیا د هغې خویندې وایي چې مونږ به د مولا بادر نه انتقام اخلو. نو مولا بادر به وي هر وخت اودس کې ګرځېدو او د دې په مټ په یو تعویز و، خو یو ورځ چې دې تعویز کوس کو د جمعت په غسلخانه کې دمبل، نو د نیمولا دیمبولا خویندې راغلې او مولا بادر یې مری نه ونیسو او په غسلخانه کې مړ کړو. نو مولا بادر چې کوم دی دا کردار په اودس کې اوسېدل دي مولا بادر شانی اوس ګوره کوم ځای نه همایون ډېره
مشهوره روزمره ده، که نه زمونږ ډېره روزمره ده زمونږ چې دا پلان کې سړی سم نه مولا بادر په اودس کې اوسي، ډېر ډېر حقیقت خبره ده.
او نو دا تاسو وایئ چې داسې د روزمرې او محاورې په تور باندې دي، په هغه د مردان سیمه کې دي، نو په هغې په هغې تناظر کې خو بیا ټیک ته مولا بادر په شان اودس کې ګرځم، نه چاته بد نه چاته ښه وایم، بیا جنګ اخلي رښتیا چې وایي د دې نه ښه ده چې څه نه وایم. خو ډاکټر صاحب دا به بیا زه به هم د دې معلومات کوم چې دا د نیمبولا دیمبولا دا کیسه چې وه دا واقع وي چې په سوات کې تېره شوه. نو په سوات کې مولا بادر نه دی مشهور، په مردان کې مشهور دی، په دې به هم تپوسونه کوو چې دا ولې. بیا همایون هما صاحب چې کوم دی هغه خو ادبي ژوند دې داسې تېر کړ دی چې زه کې چې په دلی په انټرویو کې ما لوستی وم یا د دې په کتاب کې مې لوستو، هغه وایي چې دا ژوند مې په میډیا باندې داسې سور تېر کړی دی، مطلب دا چې ریډیو شو په هغې کې پروګرامونه شتل، هغې کې بدې ډرامې شوې، په ټي وي باندې پروګرامونه شتل، نو د میډیا ورته ټول سهولیات وو او په هغې حوالې د میډیا په حوالې باندې ښه پېژندلې او ښه شهرت یې وو. خو د دې باوجود بي هغه لکه دا یو ګیله کوي چې را کتابونه چې کوم څوک دي دا نه اخلي او دا نه خرڅېږي، خو دا کېدی خو خپل په ځای دا تیر په دې ستمبر کې پېښور اکیډمۍ کې تقریبا زموږ په کوم مکموم صاحب وو، همایون هما صاحب راغلو نو ما ته وایي چې رضامن مې نه پرېږدي، ما له زړه تکلیف دی، وایي چې نه بزم خو بس دې تقریب له زه راخلم، وایي نو ما ته وایي چې زر به رانه پل د پله کېږي، نه وایي چې بار ګاډي کې مې کتابونه دي هغه دله راکوم راخه، چې بیا پټک ټک وخندل وخندل، نو ما ته وایي چې کتابونه مدلهسې راکوم، نو بیا ورته داسې یو لطیفہ کو نے ویلا ہر سے بیان ول نو کون پہ میڈیا خو لکما تے لطیفہ ویلا فاش کو نے و وچ دا کتابوں مو اس مفت اللہ را کو مہو ڈیرو خندل کنا مطلب دا چ کتاب تو من چاپ کو نہ خدا دا چ مفت ور کو سو پاخلینا یو کتے کی ددی ذکر کر دے خو وی ما کتابوں ڈیر پہ من چاپ لو ور تک قتل بمے حیران بہوم ما کتابوں ڈیر تو مینا چاکل ور تک قتل بمے حیران بہوم خدای کے تپوسی ہم چان خدای کو تپوسی خدای کو تپوسی ہم کچا کولو پر خپلو کلو بان اختیمان نو اس دل تکی کہ عام شاعر و ناغبو چی خپلو پکلو بان اختیمان یم یا وم چی ما کتابون چاپ کلا و نیسو کخلی و نیسو کلو دی او خدای وی چی خدای کو تپوسی ہم کچا کولو پر خپلو کلو بان اختیمان نو نو بیوم دا مایوسی خبر او د نا امیدای خبر نه کیوی چې ما شکر دی زخ پر کړو ما نه پیمانه نه ما چې شکر کی هغه ما ټیک کړی دی او څوک چې کتاب نه دی تاسو نه کی کتاب نه جوړی نو که بد کی هغه بد کی که پیمانه کیږي خپل پکړو منی هغه بد پیمانه کیږي زخ پر پکړو منی نه پیمانه کیږي
بالکل ډیر
دا 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 یو او یو خفي کړی دی او کولی شي کړی دی یا څنګه چې ما وایي چې دی چې څومره به دی په دې کتاب کې دی منظوم یادونه کې کتاب یې لیکل دي نظمونه یې لیکل دي نو دې ټول شخصیات چې کوم دي کوم چې د دې په ژوند کې وو او څومره چې ورته یاد وو څومره ترې کېدله هغه ستایلې دي د هغې په ژوند یې لیکل دي د هغې په مرګ یې لیکل دي مرسي یې لیکل دي اوس د یو مرسي یو څو شعرونه زه وایم ګورې په دې یوې مرسي کې زما په خیال کې د سلور پنځه ادیبان ستایلې نمونه به په دې شعرونو کې راشي نو وی لاړل زما خواږه ملګری مرسیه لیکما لاړل زما خواږه ملګری مرسیه لیکما زړه کې مې ناس دغه خاغلی مرسیه لیکما یو پاروان چې د سترګو نه پناه شو لشمیره اوتل ټول تللي مرسیه لیکما لا د داود د مرګ پر هر زما په زړه تازه وو داور خان داود پروفیسر داور خان داود لاده داود د مرګ پر هر زما په زړه تازه وو زما دل سوز لوس په سلی مرسی یلی کما دل سوز داد محمد دل سوز او فنا زما سردار خان فنا فنا زما ډیر خوږ آشنا او هیرول نشم سینه می ډیر ټکولی مرسی یلی کما او هغه عثمان په ما مین چې دعا گو زما وو تکر سے بوسمن تاسو سره هم ډیر نږدې تعلق په دې دیور ریډیو د تصور په موضوع ډیر پروګرام دی زمون دې هغه سره تعلق ډیر او زما په خیال چې داسې او د کال شپې تم خو او شاجر دې هغه په تصوف باندې یو کتاب لیکلو چاپ کړو او تصوف اصطلاحات باندې دې هغه په مختلفو مقامات باندې دې تصوف په باریکیانو باندې د پروفیسور عثمان صاحب ډیره مطالعه ډیره مطالعه
ډیره
او چې چرته به ماته ضرورت شو ما به ورته فون وکړو ډیر څه ورته یاد وو بیا د زړه بیمارو کور کې نه به ګرځېدو چرته کتاب به مې ورته ولېږو یاره دومره به خوشحاله شو یار ماته ماته به وی چې زدا چې پوه شم چې څوک ملګری مې راغی د درې ورځې به ما سره تیری کی دا کتاب کوم ملګری دی د درې ورځې به سره مصروف یم خپل بیماری تا او خپل بوډاتوب تا او دې ته به مې خیال نی نو پروفیسور عثمان د تصوف د دنیا خمو حقیقونه وی هغه عثمان په ما مین چې دعا گو زما او زما په هر درد زما په هر درد دی جړی دی مرسی دی کما هغه عثمان په ما مین چې دعا کو زما زما په هر تر جړې دی مرسی دی کما ګوره دا سلور پنځه شعرونه ما وې د کې دوه شعرونه نور به دي هغه کې چا نومونه نشته خو دې کې پروفیسور داور خان داوود خدای بخله د محمد دلسوز خدای بخله سردار خان فنا خدای بخله پروفیسور محمد عثمان خدای بخله په دې اتو شعرونه مرسی کې دی د سلور خپل امزولی چې کوم دي شاعران چې کوم دي ادیبان چې کوم دي هغه یاد کړی دي زوی ما شاعر چې شاعری کې نو خو په نور موضوعاتو کې او یا کې ډیر څوک زړه یې نږدې څوک دوستي یا کوم وفات چې په مرسی یې لیکي او یا که څوک ډیر لوی شاعر دی به وفات چې په مرسی یې لیکي دا چې خپل ټول دی پیجنګلی خلکو باندې مرسی لیکل او کوم چې ژوند دي پاري یو یو کې تلیکل هغه یادول نو دا دا ډاکټر حمایون هما صاحب یو خجزبه ده. دین علاوه مختلف وسنامو فانی لیکل دي دا په کال 1300 کې دا اوس یو چاربې ته لیکل دا واغې ته عنوان راکړل د غم چاربې تر کال 2013. نو دا خو ورسره وضاحت نشته چې کال 2013 ته هغه د غم چاربې ته ولي وي. خو په دې چاربې ته کې د پروفیسر فرمان بخش علي ذکر دی، سردار خلفانار ذکر دی، داود خان داود بیا ذکر دی، داد محمد دلسوز، پروفیسر رحمان په دې چاربې ته کې بیا یاد کړ دي. نو زما خیال دی چې په کال 2013 کې دغه شاعران چې کوم دا وفات شي وو، نو دې ته ځکه دی د غم کال وي او د غم چاربې ته وي. نو چاربې ته هم لیکله لکه یو ولسي سنس دی، او زیات زموږ چې دا لوستي شاعران دي یا زموږ د کالجونو پروفیسران دي د یونیورسټو داسې ادبي شاعران چې دوی چاربې ته طرف ته نه راځي، هغه ځان له جدا دی، هغه یو انداز دی، د هغې یو رنګ دی. نو هغه انداز هغې رنګ کې هغه څه شاعري نه شي کولی، نو کوشش نه کوي چې موږ په دې چاربې ته ولیکو. خو د چاربې ته لیکل ده وي غم که د غمه شرمېدلې خلکه نه به دومره غمېدلې خلکه، دغه د دوه مصرو سره دی، غم که د غمه شرمېدلې خلکه نه به دومره غمېدلې خلکه. سخ کال دا کال ډېر خونړی شو په ما، کله ودرېږي دا باران د اوښکو، خدای کو دا ژوند اړې ګړې شو په ما، څنګه ایسار کړم دا بهان د اوښکو، یمه هجران کې سوځېدلې خلکه، غم که د غمه شرمېدلې خلکه نه به دومره غمېدلې خلکه. نو اوږده چاربې ته دا بلا سره د دې بندونه دي، نو هغې کې هم خپل دا دوستان یاد کړي دا کوم نومونه چې ما واخېستل. نو دې نه پته لګي چې په مختلفو اصنافو یې خو لاس برو او تخلیق یې پکې کولی شو، خو ما چې لکه څنګه وایي چې زیات وخت چې هغه کم دی هغې تحقیق له او نثر له ورکړی دی. دا کتاب چې کوم دی یو د ژوندون دغه کیسه ده، د ژوندون دغه کیسه ده، دا پروسه کال مخکې کال 2019 کې چاپ شوی دی. دا یو دروند کتاب دی او د دې 303 صفحې دي. دې کې د خپل ژوند ټول حالات لیکل دي، د ژوند ټول حالات یې لیکل دي، 70-80 تصویرونه پکې دي، او د کال 1900 د 1900 د کال 1950 خپل د ډېر وړي کوالي تصویرونه په لکه لګول دي، او هغې نه وخت 1900 پورې د مختلفو تقریبونو یادګاري تصویرونه 32 تصویرونه دي پکې. خپل د خاندان پوره شجره پکې راکړې ده، خپله پوره سوانی هي خاکه پکې راکړې ده، او خپل د ژوند ټول حالات پکې لیکل دي. خو یو ځای کې لیکل دي وي هغې ته عنوان راکړ دی چې پسلیک. نو پسلیک معنی ما ته یو ورځ خبره کوله چې په دې معنی مې زما ځینې چې په اولاد کې کسانو یا ځینې مې داسې نږدې دوستانو، نو هغې رانه په دې پسلیک معنی خفه شول. دا پسلیک څه دا دې وصیت کړ دی، دا کتاب زما په مخه شته چې ته فارکان زلولم درې کرښې دي وي، زه دا وصیت ته دی هغې، زه د خپل کلي بغدادي په ادیره کې د خپل پلار خپو ته خښېدل غواړم، زما دعا ته راغلو مېلمنو ته به د تاثراتو دپاره رجسټر نه وړاندې کوئ، د تلونکو دپاره د ستاینې ټیکي نه دعاګانې پکارېږي. نو دا د هغې وصیت و چې د بغدادي په قبرستان کې زما د پلار خپو ته خښېدل غواړم، یعنی مهال ته خښ کړی دی وصیت. و دا وصیت و چې زما لاسنیوی له دعا له تعزیت له چې کوم خلک راشي نو هغې ته د رجسټر په مخه مېږ دی چې ته د هغې باره کې خپل تاثرات ولیکئ. نو دا یې ما ته یو ورځې په فون باندې ویل و یاره، په دې زما خاندان کسان د اولاد نږدې ملګري خفه شول چې تا ولې دا وصیت لیکل دی، ته د مرګ د خبرې ولې کوې. خو ما ته یې دا وویل چې د رجسټر خبره مې ولې کړ زما، ولې ویره چې څوک دواله راشي او هغه ته ته په مخه رجسټر کېږي دی، نو هغه به خو د ستاینې لفظونه لیکي، دا به خو ټولې ستاینې جمع شي وي، په هغې موقع باندې حقیقت څوک لیکي وي. نو ګوره دا هم یو حقیقت پسنده خبره ده، زیاتې ډېره حقیقت پسنده خبره ده. محقق دی، داسې محقق دی چې لکه د هغې دا یو اهم کتاب دی، د عبدالکریم مظلوم ریډلی ډرامې چې د ملي شپږ ډرامې دا یې د سیرې په نوم باندې چاپ کړي دي. نو عبدالکریم مظلوم چې دی نو خو ډېر زوړ وخت 1901 کې پیدا و، 1906 تم کې هغه مړ، او د هغې ډرامې چې کومې وې نو هغه په دهلي کې چاپ شوې کال 1901 کې. نو څومره چې د هغې عبدالکریم مظلوم دا شپږ ریډیوي ډرامې وې، نو دا همایون هما صاحب را پیدا کړي دي او دا یې لوستې دي، دا یې مرتب کړي دي. او د مزه خبره ده چې هغه شپږ ډرامې چې کله په یو اتیم کې چاپ وې، نو هغه کتاب چې د هغې را پیدا کړ دی نو هغې ټایټل یې ورسره بیا هم چاپ کړی دی. دا کتاب د 2018 کې چاپ کړی دی. دغه چې د هغې کتاب چې بلکم مشهور دی، ښکلي ښکلي خلک، نو ښکلي ښکلي خلک هغې په بلا شخصیاتو باندې لیکل کړي دي، ډېر ښه لیکل کړي دي، هغه ډېر ښه لیکلی شي. او داسې داسې جملې پکې ولیکي چې هغه ډېرې مانیخیزه وي، ډېرې ښکلي وي، لکه د سید تکمیم الحق کاکا خیل باره کې چې کوم مضمون لیکل دی نابغه، نو هغې کې لیکل دي د تکمیم الحق کاکا خیل باره کې دا وي چې انګریزي داسې زده کړې ده لکه چې دا یې هم په دیوبند کې لوستي وي. ګوره څومره ښکلې فکر ده، انګریزي داسې زده کړې ده ځکه چې تکمیم الحق کاکا خیل چې کوم دی هغه دینی عالم هم دیوبند یاد کړی وی، انګریزي داسې زده کړې ده لکه چې دای هم په دیوبند کې دوستي وي. خدا سي نه ده، دا د میاسې د خپل ذهانت کمال دی چې په ظلمیتوب کې د ژوند د ضرورتونو له مخه انګریزي ته مخه شوه. نو دومره زیاتې زده کړې چې په سیکریټ کې بې شمېره انګریزي دان او خوانان ځان ته سلامي کړل. نو خو دلته کې په دې مضمون کې زه ډاکټر همایون هما سره لوغن اختلاف دا کوم چې دې مضمون ته نوم راکړ د نابغه، او یعنی یو میا تقویم الله کاکا خیل چې هغه نابغه روزګار شخصیتو، خو دنه په کې لیکلي دي چې میا صاحب د روان ساده نابغه دی، یعنی د پوره ساده نابغه هغه ته ویل. بیا لاندې لیکلي چې کله نور مومند او الیاس داوودزی هم نابغه دي. بهر حال زه دې سره اختلاف کوم، تقویم الحق کاکا خیل صاحب ډېر لوی دینی عالم، ادیب و محقق و صافی و ماهر تعلیم و، خو د پوره صدای نابغه چې دی نو هغې لپاره بیا د هغې دومره ادبي او تحقیقي کار پکار دی. نو تقویم الحق صاحب پاتې کار چې کوم دی نو هغه محدود دی، لکه د علی خان دیوان مرتب کول او د هغې مقدمه لیکل یا د مخزن الاسلام مقدمه لیکل، داسې یو دوه کاره، یا د علامه اقبال د 200 کتابونو ترجمه کول. بس دومره کار، نو کار محدود و، نو په دومره محدوده کار مانی او د شمیر په کار مانی هغه ته د پوره ساده نابغه ویل. خو به هر حال ډاکټر صاحب سره اختلاف کوم، وکړو هغه به خو ډېر په خاندي. ډېره مننه ډاکټر صاحب، وخت راته
وخرا سره ډیر لږ تنگ دی ډاکټر صاحب، تاسو ډیر ډیر مننه، ډیر د خوند او ډیر د مزه خبره موکړه. ورزو خپل بل محترم ډاکټر رحمت مغبوم صاحب له داغې نه لږ نظر خو چې غیره سره څه نظر شریکي. ډاکټر صاحب تاسو په پروګرام کې په خیر علی وې،
په خیر اوسه ټکر صاحب، ډیره مهرباني، خوشاله اوسه.
ډاکټر صاحب د نندرې شفق صاحب خبره مهم اورې دي، ورپسې د ډاکټر اسماعیل ګوهر صاحب خبره مهم اورې دي،
سره شریکوي. ډېر مهرباني تکر صاحب. نو نیمره شفق صاحب هم د ډاکټر همایون هما په حق لا ډېر معلوماتي خبرې وکړي، او ځینې داسې خبرې وې چې موږ ته هم د زرو خبرو پته نه وي، او زموږ چې دا کم اورېدونکي دي دې ته خو به خامخا په ځینې داسې خبرې دي چې د هغې علم ورته نه وي. نو ډېره مهرباني د نیمره شفق صاحب چې هغه ډېرې د کار خبرې او ډېرې معلوماتي خبرې وکړې.
بالکل بے شک.
او ناو جی بل خبره دا ده چې لکه هغه کشران چې هغه د مشرانو نه زده کړې وکړي نو هغه د نورو خلکو نه په فرق وي، لکه دا دغه چې کوم دی زموږ د مشران چې کوم دي کوم نه دا خو ډېر د کار خلک وي، خو لکه د دې سره ناسته په کار وي که دا، او د دې چې کوم دی د دې د تجربو نه او د دې د علم نه لکه فائدې اخیستل په کار وي. نو دا هما صاحب چې کوم دی ډاکټر هما صاحب دا په دې لحاظ باندې ډېر خوش قسمته دی چې دوی ته هم ډېر د کار ملګري په لاس ورغلي وو. هغې کې یو چې کوم دی میا صاحب میا خې خیر الحق گوہر صاحب او بل چې ډېر زیات متاثر مرحوم ایاز داوزے صاحب
بالکل
نو هغه هم ډېر د کار سره او بل میا صاحب چې کوم دی تو سقیم الحق کاکا خیل صاحب او هم ډېر د کار او ډېر عالم او ډېر دابغا او بیا چې کوم دی کمر راہی صاحب هغه هم په هر لحاظ باندې چې کوم دی یو منفرد شخصیت نو دا ټول شخصیتونه چې او بیا شیر علی باچا صاحب هغه په سیاست کې او په ادب دواړو کې هغه هم ډېر د کار سړی و نو دغه ټول شخصیتونه چې د دوی اوسه ناسته پاسته شوي وه او ځکه بیا دا کار دی هما صاحب کې چې دی چې لکه د چا نه متاثر وي یا څوک خوښ وي نو د هغه بیا پاس دی کې صفتونه کوي او دا ښه عادت دی لکه مطلب دا دی چې اوس میا صاحب تقیم الحق چې کوم دی هغه که نابغه دی او که نه دی خو د هما صاحب په نظر کې هغه نابغه و نو ښه په خلاص پټ چې کوم دی هغه ته د پوره سوی نابغه وي نو اوس که ګوهر صاحب ورسره اختلاف کوي نو د ګوهر صاحب خپله خوښه خو د هما صاحب په نظر کې هغه د پوره سوی نابغه و نو بس ټیک دی زه د هما صاحب خپل خیال دی او خپل د میا صاحب سره چې دی هغه کومه مینه ده او کوم خلوص دی نو هغه چې کوم دی ښه په جار بیان کړی که څوک ورسره اختلاف کوي او که اتفاق ورسره کوي په هغې باندې د هما صاحب څه کار نشته او دا شخصیت هم داسې دی چې د ده په دې خبرو څه کار نشته چې زما د خبرو څوک اتفاق کوي که اختلاف کوي دی خپله رایه ظاهروي او دا ډېر ښه عادت دی خپله رایه ظاهرول چې کوم دی دا ډېره ښه خبره ده چې ځکه چې تر څو پورې چې خپله رایه ظاهره نه شي نو چا ته د مخالفت کولو یا اوس اتفاق کولو اډو موقه ملاو نه شي نو لکه چې ټولې خبرې سړی په ځان سره وساتي او ښکار کوي نه نو بیا خو نورو خلکو ته دا موقع په لاس نه ورځي چې یا اوس اتفاق وکړي یا اوس اختلاف وکړي نو هما صاحب کې دا ډېر ښه عادت دی چې دی چې کوم دی د ده چې کوم خیال وي د ده چې کوم رایه وي هغه ښکار کوي او که څوک ورسه اختلاف کوي او اتفاق ورسه کوي نو د هغې خپله خوښه خو دی خپله رایه څرګندوي بس هما صاحب کې چې کومه زما په نظر کې زه خو ټول عادتونه چې کوم دي نو لکه ښه عادتونه دي خو بس یو عادت چې هغې سره هم اختلاف نه کوم هغې وجه دا ده چې شاعران ټول نازک مزاجه وي نو هما صاحب هم لږ نازک مزاجه دی نازک مزاج دا دی که نه چې یعنی د ده په زړه باندې چې کومه خبره صحیح را نه شي که نه نو دی بیا د هغې دپاره دی هر انتخاب ته ځي خو هغه خپل ضد چې کوم دی نو پوره کوي دا ښه عادت دی یعنی مطلب دا دی چې دا لکه مطلب دا دی چې منافقت په کښې نشته ده منافقت نشته د ده او د ده لکه ډېر خلک چې کوم دي د ده ښه دوستان پاتې شوي دي او دی په دوستۍ کښې ډېر زیات مخلص دی ځکه چې یعنې ما ته یادېږي که نه ما ته یادېږي چې د ده یعنې چې زما سره یې کوم اخلاص او کوم دغه ساتلی دی حالانکه زه په عمر کښې د ده نه ډېر کشر یم خو بیا هم یعنې مطلب دا چې زه د ده د اخلاص ډېر زیات قدر کوم او ډېر زیات اخلاصمند و ډېر زیات مخلص دوست دی ډېر زیات مخلص مشر دی اګر چې دی مشر ښکاري نه مشر نه ښکاري دی او لکه هغه مشر چې سړی یو کشر مجبور کړي چې احترام یې وکړي که نه نو د ده احترام هغسې احترام چې لکه د مشرانو خلک احترام کوي نو هغسې احترام د ده مونږ ځکه نه کوو چې دی هغسې ښکاري نه دی لکه اوس ځوان ښکاري او ښه چټک ښه ایکټیو او په هر ځای کښې چې کوم دی ښه متحرک نو مطلب دا چې خدای دغسې چټک او ځوان او متحرک ساتي او ډېر چې کوم دی په جوسه باندې ښایسته دی او په خوی خصلت باندې ښایسته دی بس دغه یو نازک مزاجي چې کوم دی او بس خیر د دې سره د دې سره ګزاره کول په کار دي یعنې نور ملګري چې کوم دي هغې ته په کار دي چې د هما صاحب د دغې نازک مزاجي چې کوم ده د دغې عادت سره ګزاره وکړي ځکه چې انسان چې کوم دی یو انسان هم مکمل نه وي خامخا څه اړخونه د شخصیت داسې وي چې هغه د نورو خلکو په نظر کې یعنې مطلب د چا نیمګړي وي خو لکه دا دی چې هغې چې هغه اړخونه چا ته معلوم شي نو په کار ده چې هغې سره خلک ګزاره وکړي
او ډاکټر صاحب دا نازک مزاجي چې ده نو دا
دا دا دا انسان د ذوقي شخصیت او اخته دا خطه د انسان نه چې دونه هغه دغه په فطرت کې دغه په چې
بل نه خو د امزات یو شعر دی چې زدرنجي دغه زدرنجي او شعر نو سپوره یاد شو خو یې شو نه هغه وایي چې دا د مخلصو خلکو دا زدرنجي چې کنده چې زر خفه کیږي دا د مخلصو خلکو عادت وی یعنی مطلب دا ہے چې صافی صافی ډیر قبل ونه د غبار کا زدرنجي د چا خلکو صفت ته دا هغه یو ټکی رنه پکې ییر شو زدرنجي د دوی خلکو صفت ته او صافی ډیر
شفق سے به وی تاسو وره شفق سے به وی زما په کال
تاسو صفت پہ یعنی مطلب ہے کہ کم زلا پاک ساکوی کم یعنی پکم زلو کی سخیر نوی او بالکل دبل دپار صفاوی نظر خفکی کی زکه چاغی پخپل چ کم ہے دے نور خلق دپار مخلص وی نو خلق اگی دا سے غواڑی چہرہ مخلص تھی نو زکہ حمزہ سے وی چ دا صافی دے قبل ونا دا غبار کا صافی چ وی دا لو کی چور بعد پاک کی گنا نو زکہ کم دے غبار غبار زان تا کا گی نو زکہ سے دا آئینہ زلو چ کم دے نو دا ہو خفکی گی نو ہما سے چکم دے دا 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 ما دا دا خامی نہ کرم بلکہ دا 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 یو خلوص کرم
اخلاص تے اخلاص تے بالکل
آو چی دے چکم دے لکا دا کی گی بل دا دے چی لکا دا دے چی دا ہما سے چکم نکل دی نو آگا ٹھول دا سے تخلیقی شانے چکم موضوعات تھی کہنے نو پائی بانے نکل کر کے نا او زه دا وایم چې مطلب دا چې زه خو په هر موضوع باندې لیکل کړی دي او په ډېرو موضوعاتو باندې لیکل کړی دي خو دا دغه چې کوم دی د دې چې کومه شاعري ده نو لکه شاعري زه اکثر دا خبره کوم چې د ټولو خلکو شاعري یو شانې نه وي او د ټولو شاعرانو په شاعرۍ کې یو شانې فنی او هغه فکری اړخونه چې کوم دي نو هغه ټولو شاعرانو یو شاعری نه وي ځینې شاعران چې کوم دي نو هغې لکه شاعرۍ ته ټول ټولو توجه ورکړي وي نو هغې د هغې کوشش کوي چې په خپل شاعرۍ کې داسې فنی اړخونه بیان کړي چې خپل شعر چې کوم دی نو هغه ورباندې د خلکو د توجه وړ وګرځوي که نه او ځینې لکه د هما صاحب په شان شاعران چې کوم دي نو د دې لکه دې شاعری ته زما توجه نه ده کړې دې ټوله توجه لکه څنګه چې شفق صاحب وې او څنګه چې ډاکټر اسماعیل ګوهر صاحب وې دا ټوله توجه چې کوم دی نه سر ته کړي هغې باوجود هم د شاعري کړې ده نو دا هم یو قابل قدر اړخ دی چې اگر چې د ده فیل چې کوم دی میدان یې میدان شاعري نه ده خو بیا هم دغه میدان یې دغه میدان هم نه دی پرېښی یعنی په دغه میدان کې هم لیکل کړي دي او بیا دا دی چې لکه لیکلې داسې لیکل دي چې ښه لیکلې کړي دي او لکه د ده قلم چې کوم دی روان دی بالکل روان دی هغه ودرېږي نه دی چې لکه لیکل شروع کړي نو بیا هغه دغه چې کوم دی بیا بالکل په مخه روان وي زه چې د ده کله کله قلمونه ګورم که نه نو هغه قلمونه یې داسې وي چې بالکل روان یعنی په مخه روان وي که نه هغې څه رکاوټ نه وي او دغسې او بل دا دی چې د ده د ټولو نه قابل قدر اړخ دا هم دی چې ده لیکل ډېر د ماشومتوب نه شروع کړي دي یعنی مطلب دا چې ګوره دا چې کوم شفق صاحب چې کوم ورته اشارې وکړې بانګې حرم ته او بیا چې کوم دی د مردان چې کوم دغه د پښتو ادبي جرګه ده په دې کې چې کوم دی د یعنی په دغې کې هم اکټیو پاتې شوی دی سکتر پاتې شوی دی نو د دې مطلب دا چې ډېر د ماشومتوب نه او ډېر د هلکتوب نه چې کوم دی د ادب سره تللی دا روان دی او بیا یې لکه ډېر محنت پکې کړی ډېر زیات محنت یې کړی دی اگر چې دی استاد د اردو ژبې استاد خو ټولې مخلې چې کوم دي آی پښتو ته کړي دي نو دا هم د ده یو قابل قدر اړخ دی خو زه په دې باندې حیران یم چې د ده دومره زیاته ښه شاعري ده دا کومې نمونې چې ګوهر صاحب او دغه ووی شفق صاحب خو بیا هم دا چې کوم پښتانه لیکوال همیشته چې کوم دغه لیکلی پښتانه لیکوال چې کوم د لیکونکو دا دغه لیکلي په دې باندې تبصره کړې ده نو مزید کے دفما صرف چکم دے ڈیر شی نے نیری راخستی دا یو غزل دا دے پتا مین یما مین تا مین نا سکھ ڈڈ نکڑی پتا مین یما مین نا سکھ ڈڈ نکڑی دا بے پختو کارونا پلو کی سوک مڑا نکڑی
نکڑی
نو لک دا دے چے دا صرف آغا دو شی نے ہما سے راخستی دی کہنا یو دا غزل دے اور بل چکم دے نظم ان کے دے خود غزل پرفارم کرے ہے ایسے غزل دے خود نظم ان کے لکھ سا سا زمینی دے رنگون دی کم رنگ استائم سا زمینی دے رنگون دی کم رنگ استائم سا ترون ارخون گن دی زبا کم سرگن کرم او تچ راو گوری زوائم کائنات نسا کری او تچ مسکیشی نسپرلی دے پا ارزل ادری او تچ خفش وایم ژوند میں پا اوگو بار شو او تچ خوشالے سیلاب درنگ بوکی ڈوبیم او تچ خبر کری زساز یو لاہوتی اورما تچ خاموش نوایم کائنات جڑ گنگ شو او ستا تصور ہم ما دا زان سرا وگما وگم کری تش تا پا خیال باندے ہم ز پا پلوشو کے لامبم او دا زلگی سرا تپ زک میں مدام میں شتے او ما ہم دزان سرا تش تکڑا لکا تچے شتے
دیکھا
اس نے کوئی لا لکا فارم دا غزل دے فارم دا غزل دے خو لکا آغا مارا غزل اتا داخل گوئی کسو ہوتا ہوئی کہ نا چھے یعنی مطلب چھے کافی
نظم نما نظم نما
نظم نما ہوئی خو لکا کافی ارد دکھ خیال پر کنی ساتھ رہے شوئے مارا ہوئی نکی کہ نا یعنی آزاد خیال
پکے
شاعری شتا شاعری پورا جاج اصل ممکن سی چمنگو شاعری گرو
بدقسمت
ہے نا زمونږ نظره دا ټوله شاعري نه کړی شوي زمونږ مونږ چې دا کریکولم ورکشاپونه کولو نو زمونږ ملګرو به یو شعر ویل د حما صاحب چې زما لالا د علم کان دی او زه لالا دی ایاز داوودی ته وایي او د ایاز داوودی نه حما صاحب ډېر زیات متاثر وو ډېر زیات متاثر وو متاثر کن شخصیت ہو ڈیر عالم سڑے ہو ڈیر عالم سڑے ہو ڈیر خلی کن کے ہو ڈیر خا دی بو نو تو ہما صرف دا شہر اکثر حال تک ورک شاپوں کے پانی میں گپ لگا لو زما لالا دا علم کان دے او زو جدا آگا پا مخ کے ایس نے ہما سادہ کے شہر میں سادہ ہند کے شہر دیکھو ہما صرف آگا آیاز تو اسی دے پارا جدہ زد پسر کے کم احترام دے نو اگر احترام چکنے دکھے چھے اگر تے دا علم کان ویلے دے رشتہ دا علم کانو لے اگر چکم آو دے اگر چکم لکھنے دی اگر چکم
داغر نصر نظم خویو خواہ کا خدا آزاد دل دی نصر دا کمال لکل بے خول لیکن اس شک نشتے چھے دیر دا کمال شخصیتو ڈاکٹر صاحب دیر مننا خو وخرا تر ہمیشہ وفا نکی وخرا تر پدی وکرا تا نو شروان قلندر غلی لگیا دے نو چې پروگرام زمونږ وخت ختم دی خو ګورې ځونکو زمونږ د پروگرام وخت بالکل ختم دی مالا او زما پروډوسر نصیروان قلب ته اجازه راکړه په لوی لمس پارو او خوش پدرته غواړم.